السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې مو دغه موضوعات راټول کړي. نړیوالو په یو خپل له طالبانو اور باندې غوښتي، خو افغان دولت وایي طالبانو د تاوتریخوالي لار خپل کړي.
د بدمرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې د تاوتریخوالي ته دوام ورکړي.
ولسمشر هرات کې امنیتي چارواکو ته ویلي چې وضعیت قابو کړي.
د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته لارښوونه کړې چې د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي.
په خبر کې پښتنو مېرمنو د سلسله علي خیل په ملاتړ لاریون وکړ. او انګلستان نن د کورونا او باټول محدودیتونه لری کړل. د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکلي دی چې د او نورو راپورونو توار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالی مریم نواز د افغان سفیر د لور تختونه او ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونې د حکومت د بهرنی پالیسی ناکامي یاد کړي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان مده افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه شوي. پوره خبرونه. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالی مریم نواز د افغان سفیر د لور د تختونی په پیښه باندې د پاکستان په حکومت توند نیوکه کړی دی. مریم نواز چې د کشمیر په فارورډ کوټه کې خپل زورګونو په لویانو ته وینا کوله، د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستانی چارواکو سرګندونی د دغه هیواد د بهرنی سیاست ناکامي بللې. هغه حکومتي چارواکو ته په خطاب وویل،
بجای اس کې کې تمه اس کې بعد کوئی شرم آئے،
د دې پر ځای چې لدی پیښه ورسته شرم وکړي او له افغانستان بخنه وغواړي چې د سفارت امنیت دی نه دی ورته نیولې. پوهیږي چې داخله وزارت څه ویلې دی چې دا انجلۍ ځکه تختول شوې و چې هلته یوازې و او په ټکسي کې ناسته وه.
وو ټکسي مې بیٹھی تھی.
تر دې وړاندې د پیښور پریس کلب مخته ګڼو ښځو او فعالانو نن اعتراض کړی و او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي وو چې د افغان سفیر د لور برمتګر ونیسي او سزا ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جمعې پورې تختول شوې وه او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې ژر په دې قضیه کې ښکیل کسان نیسي، خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د افغان سفیر لور نه و تختول شوې بلکې د هند استخباراتو هسه شور جوړ کړی وو. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولی په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 16 پورې وشي. جنرال لاپین ویلي د تمرینونو پر مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال ګاډي، ټانکونه او توپخانه ډلې او هم خاصې قواوې به په دې مانورونو کې برخه ولري. اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولې ته د درنو وسلو، هلیکوپترو او الوتکو د ورلېګلو چاره جاري ساتلې. د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیره بیا قومندانانو، څارنوالانو، پولیسو او نورو چارواکو خپلې کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو ته استولي چې لا یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان په شمالي سیمو او ګڼو نورو عبوري ساحو کې د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ آسیا هیوادونه له امنیتي وضع اندېښمن دي او ټینګار یې کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي. طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنګیالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. په کابل کې د امریکا په شمول د 400 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه وکړه. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار خپره شوه لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی. ازادي راډیو ته غوښتست د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکی پیښې له امله 28 کسان مړه او لکتر لګت څلوېخت نور ټپیان دي. پیښنن د جولای 19 مله یو باروند کې موټر سره د یو بس د ټکر لامل شوې. د پنجاب ایالت پولیسو یې بس لسیالکوټ دیر غازی خان ته روانو. په کیس پاره ټول هغه کارګرو چې لسیالکوټ صنعتي ښار د اختر درختتیو د تیرولو لپاره خپل کورونو ته تلل. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکی پیښو اصلي عوامل یادېږي. په ټوکیو کې د اولمپیکي لوبو د ځینو ګډونوالو لوبغاړو کووید ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویوټا شرکت ویلي اعلانونه نه خپروي. ټویوټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر یو میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 د دغه شرکت د اړیکو مسؤل جون نګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درکې ستونزمن دی. ټویوټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه نه خپروي او نه سپانسروي. د امریکا د جمناستیک دی لوبغاړی د کووید ټیسټ مثبت وخود او تر هغه مخکې هم د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړی په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبي په ټوکیو کې د جولای له 23 پیل او د اگست تر 3 دوام کوي. او سبا سه شنبه د چنګاخ 23 د لوی اختر لمړی ورځ ده. دا وار اختر داسې وخت برابر شوی چې د نړۍ په ګڼو هیوادو کې لا هم د کرونا وبا د خپراوي ویرشته. د حج مراسم هم وارد مخه د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر محدود شوی او یوازې 1500 کسانو ته پکې د ګډون اجازه ورکړل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په مناسبت راشه درشه بند کړي ځکه ویره شته چې یو وار بیا د تیر اختر په څیر د کرونا پیښې اوج ته ورسیږي.
مخامنه خبری مجله اوری ک تاسو کول شي چې دا خبر نزمک په ویپانه کې هم ولولای راځو. د دې خبری مجله د سر راپورته په افغانستان کې د امریکا اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوار لسو هیوادونو سیاسي استازو د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره وبلل. د هیوادونو یو غټ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. طالبانو په تیرو څو اخترونو کې اوربند اعلان کړی و خو دا چې سبا اختر دی تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان او افغان حکومت د اختر کې هم اوربند کوي او کنه. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیادوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز ظافر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه د زیربنا ورانونه دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له آزادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
و موریدل چې نړیوالو په یو وخت له طالبانو هر ارخیز اوربند غوښتي. طالبانو تر اوسه حد اقل په اختر کې د اوربند په اړه څه نه دی ویلي، خو د لنډمهالي اوربند چې د درې میاشتو یادونه کېده، د دې اوربند په مقابل کې د راپورونو پر اساس د دوهې په غونډه کې د پاتې نورو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. همدا د دوهې غونډه چې پرون پای ته ورسېده، اعلامیه یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر ورځې د ناستې په اعلامیه کې د اوربند او یا هم د افغانستان د نورو لوی ستونزو په اړه څه نه دی ویل شوی. افغانان وایي هغه څه چې افغان ولسورته په تمو هیڅ سره کې نه لیدل کېږي، بلکې په ډیرو وړو مسلو په دې اعلامیه کې بحث شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالانو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کومه اعلامیه چې خبره سو مګ ډیر نه هیله کړو.
دا ایواسی سیف الله نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د ورستۍ خبرو د ناستې اعلامي مایوس کړی دي.
نو می سن الله کریمی ده، ټول افغانان مایوس دي. زه خپل دومره مایوس یم چې نور ته به خې جړا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامي دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. دي ټول افغانانو تم دا و چې په دغه اعلامیه کې به دی اوربند غږ به په افغانانو وښ خبرکس دی. اوربند په اړه حتی یو کلمه هم نه و ذکر شوی.
زمانم وزیر محمد د غزنی ولایت وسودن کړم. موږ ډیر هیل لرلې کوم اعلامیه سبهغه فرص په موږ ډیر نه هیل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې لګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وايي دوی دا ځلې یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خبريږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ځای کول زبولم دیته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نور مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیه او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلای.
د تل په سیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې دغه په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې سره ورسیږي، خو متاسفانه څرګند چې زموږ توقع هغه څه ونه شول. بیا هم له دې تیر په سیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وشو او هغه څه چې د خلکو توقع هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوی او نه هم دي توافق تور باندې رسیدلی.
د تیر شنبه او یک شنبه پورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځې خبرې وسوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په پېښور کې میرمنو نن د سلسله علي خیل په ملاتړ د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. خو اوس یو بل موضوع را اخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن دی ول ورپوري دولتي پلاوي په مشرۍ هرات ولایت تلار. هرات ولایت ته د کاغلي غني د سفر ډیر جزئیات لا رسنیو ته نه دی راوتلي. خودمره ویل شوی چې کاغلي غني هلته امنیتي مسولینو ته ویلي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅې وکړي. لږ وړاندې مې خپل خبريال نور حال وپوښت.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 200 ظفر او خپل اردو کې لالپور امنیتي چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتي وضعیت د ځوانې لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشری مانی هم د یوې خبرپانې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د یار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسي پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قماندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور له لارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوو ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپلې واکمنۍ له پیل څخه یې تر دمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شرین کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیر مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیخي له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه پورته کړي دي. نن د پیخي د غندنې په هور د پیښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ د تحریک د پیخي عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیک اصول خلاف او د پاکستانی حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خزو د سیاسي شاوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونواله جینا،
تا خو د یو سفیر لور و دا حکم یو عام خبره نه و. دا رقم عملونه چې دلته ترسره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی ساپۍ وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی، اصلي عاملین دی مخه ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلکی سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او تر خوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړنن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون خبرې کړې او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشي ته ویلي غیر مسلکي څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغیز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علي خیل د شنبه په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده و تختور شو او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شو. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوروزګان چارواکو منله چې دغه ولایت ورستۍ ولسوالۍ د هراودي طالبانو ته پریښوده. دوی وایي له دغه ولسوالۍ نه ټول امنیتي ځواکونه مرکز ترینکوټ ته انتقال کړي دي. له دې وړاندې د اوروزګان پنځه نورې ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو ته پریښید. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالۍ څخه ټول امنیتي سرتیری په خوندي توګه راستل دي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښید.
د شو امنیتي تدابیرو په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتي پرسونل چې د دهراوت ولسوالۍ کې و وی په صحیح ډول بیا کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترینکوټ ته انتقال کړ او دا غنه ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او کوټونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کوم ساحو کې ځای پر ځای شي دا به ورسته په ډاګه شي.
نموړی دا ونویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامی تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه. خو په سیمه کې یو شمیر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامی تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ گیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شهید اساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت په خلی کړی دی او ویلی دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونه تورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې چار چاپیره کلاک ماسره کړی دی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا ډیر سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان يم دروازګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړې کې یم او د ډېر وخت د سیستم او سیاست سره کار کوم او اوس د څو میاشتې کې د نور معاشات پر استیج د کوم څه باندې پاتې دی او د نور ماشینو بانک ته نه لیږي. نو موږ د ازادي راډیو د خرڅونو په ساحه له کوم د نور شخص تر مربوطه د سره پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې نو ماشینه پر وخت کې مکی. السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. مہربانی
نوم می سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازادې رادیو پیغام په توالي مسین کې خپل پیغام پټوم او غوښتنه مې ده دا له عام خلکو څخه او له خصوصا له پکتیا والو څخه چې دوی کورونا د دینې کې او د تل ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکون کې دي ته تصویر کوي دي په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زویل شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بي څه زیات شوی دی. نو له عام خلکو هم غوښتنه دغه ده چې د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامر روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دي د هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه بي وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وسم راځو د کورونا اړوند موضوعاتو ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي و نه غني یا ناورین به جوړ شي. د دې وزارت مسولینو نن ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې د خلکو بي پروايي به یو ځل بیا د دې ناروغي د مثبتو پیښو شمیر ډیر کړي. په ورته وخت کې د عام روغتیا سرپرست وزیر کانګو هم یو مرګونی ناروغي بولی او له خلکو غواړي چې د سارویو د حلالولو او لغوه د ګټې پر مهال ډیر پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی
اختر پر رسیدو سره د عام روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید-19 د اخته کېدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروایي د یو ناورین لامل شي. د دغې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که چېرته هیوادوال د عام روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې منی نه کوي، نو موږ شاید د دې وو چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پېښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پېښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د عام روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې دی چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,658 مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په رارسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې راپیدا شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژون که ناروغی ده چې له څارویو انسان ته لیږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چیرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغۍ ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا دی چې د قربانۍ د حلالولو په برخه کې غوښې سره په د تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا دی چې دستکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دې نه چې استفاده کوي هغه 24 ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لرې وساتي. که احیانا اعراض علایم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تب او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالیږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لیږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
اوس هم راځو په نړۍ کې د کورونا په اړه. انګلستان د دوشنبه په ورځ یعنی نن د کورونا له کبله لګولې ټول محدودیتونه لري کړل. په دې هیواد کې د ټول محدودیتونو لري کول داسې مهال دي چې د کووید-19 نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
انګلستان نن د نږدې 12 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلې ټول محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لري کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالی چارواکی ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 14 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوستنې کړي دي، خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورسنی ډول تر 500 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمې دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلی، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په 100 کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په 100 کې 8 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نوره نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي اسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د 2 اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپلو وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتي چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کورونا ضد واکسینې نه دي کړې د کورونا مثبت پیښې او لقبلې مړینل وړي شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د محل په دې هواد کې د کورونا لقبله په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بستر کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کورونا ضد واکسینې نه دي کړې. په متحده ایالاتونو کې د محل د واکسینو په شرایطو لپاره کسانو ل درې برخو تر دوو زیاتو الکتر لګه د واکسینو وستن کړي او 95 سلنه بشپړ واکسین شوی دی.
د مخام شپګنیمه بجې کېدونکې د دغه خبري مجله همدلته پایته ورسیده. په بل خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. دته مایک سپارو.